دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته
د ټرایکا پلس ونده چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ شوی و په یو 15 مادیز اعلامیه پیدا ورسیده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا چین روسیې او پاکستان ځانګړو استادو ګډون درلود او د افغانستان پر وستي وضعیت یې بحث وکړ دوی په سر کې د افغانستان د جدي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وشو ده او د افغانانو د کلک ناتړ پوښتنه کړې ده د غونډې ګډونوالو طالبانو مننه کړې چې افغانستان ته او د افغانستان بهر د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته کړې او د بشري مرستو الوتکو ته هوایي ډګرونه پرانستي د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په طالبانو ژغ کړی چې یو داسې پراخ بنسټه او ټول شمول حکومت رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي په بشري وضعیت سربېره غونډې کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې شوې دي دوی د داعش لخوا ورستۍ خونړۍ حملې غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له نړیوالو تراګرو سره اړیکې ونه پالي او د پښه ځای ورته پیدا نکړي په یو بل خبر کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په غونډه کې خبرداري ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سکوت په درشل کې دی هغه نړیواله ټولنه واڅوله چې له افغانستان سره باید بشري او مالی مرستې بیا پیل کړي د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزیر امیر خان متکی چې 13 ورځې اسلام آباد رسیدلی وو په دا غونډه کې ګډون نو وکړي خو ولکېږي چې ورسته به د غونډې د ګډونوالو سره ملاقات کوي شاغلی کورشیل نړیوال ټولنې وغوښتل چې په بیړنۍ توګه د افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو ترڅنګ د افغانستان کنګلسي پیسې هم باید پرېښودل شي په پاکستان کې د ټرایکا پلس تر غونډې یو ورځ مخکې په هند کې هم د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د مشاورانو او کارپوهانو غونډه جوړه شوې وه د پاکستان د بلوچستان پونتون د لیلیا څخه د دوو محصلینو په زور ورکېدو د پیښو وروسته د زدکونکو سازمانونو احتجاجونه پیل کړی دي د زدکونکو سازمانونو د خپل ملګرو د لادرکی پر ضد د پونتون مخې ته پرلط وهلی او مرکزی دروازې تړلې دي زدکونکو دغه راز د احتجاج په توګه د ازموینو پریکون هم کړی دي دغه دوه زدکونکي چې فسیولا او سویل احمد میږي د هغوی د لادرکی کېدو پیښه د نومبر په لومړۍ نیټه رامنځته شوې وه د لادرکسو بلوچستانو د ژغ سازمان مشر د امریکا ژغ ته وویل چې ځلې بیا د خلکو د ورکېدو پیښې تیزی سی بي دي چې دوی اندېښمن کړي دي او زیاته کړه چې په تیرو دوو اونیو کې د بلوچستان صوبې د مختلفو سیمو څخه شپاړس زده کوونکي لادرکسي وي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لاغه ورسته د یونان صدر اعظم په درواغ ویلو تورن کړي چې انکارا یې په دې تورنه کړي وه چې مهاجرت ته لار برابروي انکارا او ایتنز د مهاجرت په مسلې اختلافات سره لري او د ناتو اتحادیه د دواړه غړي هیوادونه د هغې موافقې په درناوي کې ناکامه سوي چې د ترکیه د لارې اروپا ته د مهاجرینو مخنیوي کول وو د یونان صدر اعظم کریکوس د سه‌شنبه پر زویل چې یونان د ترکیه سره په لارې هغه کشتۍ نیولې چې مهاجرین پکې سپاره وو او هغه ادعا رد کړې دي چې د غیوا د کشتۍ بیرته استولې اردوغان په ټلویزیوني خبري کانفرنس کې میټو ټاکس په درواغ ویلو او ناوړه عمل تورن کړی دی ترکیه په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې سره د 15 میلیارډ یورو د ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به ترکیه اروپا ته د مهاجرینو د تګ بهیر روکوي ځکه چې لاغه یو کال مخکې د 1 میلیون څخه زیات مهاجرین اروپایي هیوادونو ته رسیدلی وو په ترکیه کې دا وخت 3.5 میلیونه مهاجرین اوسیږي چې زیاتره د سوریې دي او د افغانستان په ګډون مهاجرین اروپا ته د تګ لپاره ترکیه د ترانزټ د لارې په توګه استعمالوي د هند او د سرلنکا مقاماتو د پنځشنبه پر زویل چې د هند په جنوب او سرلنکا کې سختو بارانونو لښتر لږه یو څلويش کسان مړه کړي دي د هند هوا پیژندنې ادارې په اکثرو زپلسو سیمو کې د باران د کمیدو وړاندوینه کړې خو بیا هم ویلي دي چې شایي ځینې سړکونه او ټیټي سیمې تر اوبو لاندې سي د هند په ګاونډي هېواد سرلنکا کې هم د هوا پیژندنې ادارې مقامات ویلي چې له پنځشنبه وروسته به د هوا حالت ښه سي او مخ په ښه کېدو دي په سرلنکا کې هم بارانونو 15 کسان مړه کړي دي چې اکثره په اوبو کې غرق شوي او 15 تنه د ځمکې د شوېدو له وجې مړ شوي دي د هند په شمال ختیځ کې د اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د بارانونو موسم وي چې معمولا په جنوبي برخو کې سخت بارانونه اوري پوځي منابو اژانس فرانس پریس ته ویلي چې د لیبیا څخه به شاوخوا 300 بهرني جنگیالي او اجیر اسکر چې د خلیفه افتار له طرفه جنگیدل د غیوال څخه به بیرته ولاړ سي. د خلیفه افتار ځواکونه چې د یواد په ختیځ کې میشتي استازو په یو بیان کې ویل چې د فرانسې په غوښتنه شاوخوا 300 بهرني جنگیالي او اجیر اسکر به بیرته خپل هیوادونو ته واستول سي. د غیلان په اړه کم جدول نه دی ورکړل شوی. د غیلان په داسې حال کې سوی چې په پاریس کې د لیبیا د ثبات په هدف یو نړیوال کانفرنس را بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال په لیبیا کې 40,000 بهرني جنگیالي او اجیر اسکر ځای پر ځای دي. په دغه شمیر کې د روسیې د امنیتي شرکت ویګنر، چاډ، سودان او د سوریې کسان هم شامل دي. په لیبیا کې د 2013 کال راهیسې چې د دې هیواد خلکو د ناټو په مرسته د معمر قذافي حکومت رنګ کړ، لاغه راهیسې د هیواد تشدد او بې ثباتۍ سره مخامخ دي. د 2023 کال د کرکټ شلووریز نړیوال جام په دوهمه نیم پایله لوبه یا سیمی فاینل کې استرالیا پاکستان ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د دوشنبه په ورځ په دوبۍ کې وشوه. پاکستان لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ او په شلو ورونو کې استرالیا ته د 120 منډو هدف وټاکه چې استرالیا په 19 ورونو کې پوره کړ. دا په دغه سیالیو کې د پاکستان لومړی ماته وه. هغوی تر دې مخکې 15 لوبې کړې وې او 15 واړه یې ګټلې وې. تر استرالیا مخکې نیوزیلند په لومړۍ نیمه پایلو به یا سیمی فاینل کې برتانیا ته ماته ورکړه. اوس به د روانې یکشنبه په ورځ استرالیا له نیوزیلند سره د کرکټ پایلو به کوي. دا خبرونه شته د امریکا جا د واشنگتن د سټوډیو څخه ولیدل.
خبرونه مو د امریکا جا آشنا رادیو څخه ولیدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایوي موده پروانه میاشت کې پای ته رسیږي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکي وايي پاکستان ته د طالبانو د تللې پلاوي په اجندا کې د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه مسایل شامل دي. افغان سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر تړون ته بیا کتنه غواړي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې ووري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خولي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایوي دی چې روان کال د فبراير د میاشتې په 11مه پای ته رسیدلی او په تیرو نهه میاشتو کې چې دا تړون 2000 تبدیل شوی دی چې هم په روانه میاشت کې پای ته ورسیږي. د سوداګرۍ او صنایعو د خولي برسل خلجه د لکوزي امریکا غږ شر اړوته وی چې په خولي رژیم په موده کې پر دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه شوي او تر 2% پورې د تړون پر محتویاتو باندې موافقه شوې ده. خلجه د لکوزي ویل کابل ته تیر میاشت د پاکستان د چارو د وزیر شاه محمود قریشی سفر پر مهال په تړون خبري وشوي او پاکستان غوښتنه دا وه چې په اسلام آباد کې ډېر ژر د اپتاد تړون غونډه جوړ شي.
اوس موږ خپل پیشنهادات پاکستان طرف ته هم ورکړي دي او پاکستان هم موږ خپل پیشنهادات راکړي دي. اپتا کې باید په کلي شکل تغییر راشي. اپتا په پخواني شکل کې ډېره زیاته سخته وه او ډېره زیاته طاقت پرسا وه. د افغانانو لپاره په زمونږ په کانټینر ډېر ډیمریجونه راتلل، جرایم راتلل، په هغې کې ګرانتیګانې ډېرې وي. نو هغه موږ اوس د مل نه ایستلي دي، مګر نوی ډرافت د آماده کېدو په حالت کې دی. 90% د پخواني حکومت د طرفه دا ترسره شوی و. تا تجارت را صد می گذاره سطور خصوصی مشترک و تا خپل نظریات ور کړی دی. هغه باید په نظر کې ونیول شي. د پاکستان طرف هم خپل نظر ور کړی او دا باید امضا شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتر تړون د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی و. د دغه تړون له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د دې امکان ورکړل شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر څنګ په سیمه کې د پرتو نورو هیوادونو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خاجان الکوزیوي چې د دې تړون څخه په ګټې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادو سره د سوداګریزو توکو صادرات او واردات کول.
دا هغه تا په قرارداد کې په څلورو پروتوکولونو کې او یو اګریمنت کې په مشخص ډول دا ویل شوی دی چې باید د افغانستان خپل شمالي بندر د مرکزی اسیا ته د پاکستان د ترانزیت لپاره مساعد کړي او همدارنګه پاکستان خپل د پورت قاسم او کراچي، گوادر، واګه او سست بندرونه باید د افغانستان د ترانزیت لپاره مساعد کی.
خو د پاکستان ترمن د اړیکو د خرپړتیا لامل پاکستان افغان سوداګر ته د واګي بدل لاري د افغانستان څخه صادرات او له څخه افغانستان ته د وارداتو په برخه کې یو محدودیتونه لګولیو، چې په مقابل کې تیر افغان حکومت هم پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادو ترمن د راکړې ورکړې په برخه کې لازم امکانات برابرول، چې له امله په بشپړ ډول د اپتا تړون عملي کېدل د ستونزو سره مخ. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجیدوی پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ تللی پلاوی به پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په مسلو خبري وکړي.
اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان هیواد ته د سفر اراده وکړه او له کاري ټیم سره به زیر تجارت محترم وزیر صاحب پکې وي، همداراز ځین نور وزیر صاحبان هم پکې دي. هغه به د پاکستان سره په هغه مخ کو موضوعات باندې مطرح شوی وو او ابتدایي کار په شروع دغه تعقیب په موضوع باندې کار کوي او ډېر لوی مسله د موږ دی پاکستان ترمن دی تورخم او دی چمن دروازې د سپغو کې ستونزې لري دی افغانانو ته، دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډیره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي حل لار ورته پیدا کړي.
افغانستان او پاکستان ترمن لوبړې د سوداګرۍ او ترانزیت تړون په 1915 کال کې په خوانی پاتشا محمد ظاهر شاه په دوره کې لاسلیک شو، چې په 1902 کال کې پاکستان په دغه تړون کې افغانستان ته په واردېدونکو یا شمېر ترانزیتي مالونو په وړخیز ډول محدودیتونه ولګول، چې وسله تولید موثریت ته زیان ورسید. افغانستان په روسیې کلو کې د منځنۍ اسیا او ایران له لارې هم خپله سوداګري پراخه کړې، خو د کراچۍ بندر لا هم افغانستان لپاره بهر ته تر ټولو لنډه لار ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړي. شاغلی قریشی په اسلام آباد کې د تریکا پلس په غونډه کې چې د متحده ایالاتو، روسیې او چین استازو هم پکې ګډون کړی وو، وی ویل افغانستان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان له نوي حکومت سره د تریکا پلس عمل به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبرداري ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. خاغلی قریشی د څرګندونې په اسلام آباد کې د ترویکا پلس په غونډه کې کړی چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټام ویست، د روسي او چین استادو هم ګډون کړی وو. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم اسلام آباد کې خو په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی اندېښنه و خوده چې په افغانستان کې هر ډول اقتصادي سقوط به د سیمې او نړۍ د بې‌ثباتۍ لامل شي.
موږ ټول د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لرو او د دې هیواد په سولې او ثبات کې هم ګډې ګټې لرو او رامنځته کول یې زموږ ګډ مسؤلیت دی.
د اګست په میاشت کې د طالبان تر حاکمېدو وروسته د غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې بشري ناورین ژور شوی او زیات شمېر افغانان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. تمه ده چې تریکا پلس په غونډه کې ګډونوال پر نړیوالو غږ وکړي چې افغانان ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې کړي. دوی همداشان غواړي چې طالبان د ښځو او بشري حقونو ته درناوی وکړي او د ټول شموله حکومت د جوړولو ډاډ ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان له نوي حکومت سره تریکا پلس تعامل به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
موږ ډاډه یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د تریکا پلس تعامل به د سولې او ثبات ټینګېدو، تلپاتې اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي او پر هغو ترهګرو ډلو به فضا محدود کړي چې له افغانستان څخه بهر ته او دننه په افغانستان کې فعالیت کوي.
تر دې دمه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویست د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې اروپا ته لاړ چې له خپلو متحدینو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې داعش د بریدونو د زیاتوالي او القاعده ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د تریکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي.
د چینو، پاکستانو، امریکا او روسي لاستازو سره ټریکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. لږ سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع وه او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان تر نیمایي نفوس زیات د لوږې له خطر سره مخامخ دی. څو ورځې مخکې په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان ویان امریکا غږ ته وویل چې هغوی به په 2022 کال کې د میاشتې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې اړمنو خلکو ته مرسته ورسوي. د نړۍ ډېر هیوادونه د مهال د افغانستان له خلکو سره میلیونونه ډالر مرسته کوي او ټینګار یې دی چې دا مرسته باید د طالبانو لاسته ورنه شي او د نړیوالو خیریه سازمانونو لوري اړمنو ته ورسول شي. په پاکستان کې تر ویکا پلس تر غونډي ورځ مخکې په هند کې هم د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او کارپوهانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې په عمومي ډول افغانستان سره د بشري مرستو ټینګار تر څنګ د نشه یي توکو د قاچاق، تروریزم او جنایتونو د خطر په مخنیوي هم ټینګار وشو. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نوو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین اسانه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانانو لپاره د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو د جواز او نورو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو څخه معاف دي. نور تفصیل د احسان الله اریوبزی په رپورټ کې واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نویو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین آسان کوي. په اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د روان کال د جولای د میاشتې ډیر شمینیټي وروسته متحده ایالاتو ته راغلي کولای شي چې د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو جوازونو د ترلاسه کولو لپاره د آسانه شویو طرزالعملونو نه ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي افغانان د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو نه هم معاف دي چې زرګونه امریکایي ډالر کیږي. متحده ایالاتو ته راغلو افغان کډوالو د دې خبر هرکلی کړی.
کډوال چې دلته په دې کمپونی کې میشت دي ټول د سره دغه اندېښنه وه چې موږ به دغه مصارف څنګه وړاندې کوو د دې دولت لپاره. نو د دې پرېکړې سره د ټولو خلکو د ټولو کډوالو اندېښنې له منځه ولاړې. ټول کډوال خوشحاله دي د دې پرېکړې سره.
د امریکې دولت د هغه پرېکړې نه موږ ډېر هرکلی کوو کوم چې موږ ته ګرین کارت یا ورته نور اسنادونه چې موږ ته سنچاره واستلې ده او زموږ پیسونه یې معاف کړې دي او زموږ په اقتصاد ډېر مثبت اغېز کوي. موږ ډېر ورنه منندوی.
د امریکا دولت لخوا نه د افغان کډوالو لپاره د ګرین کارت ورته نور اسنادونو ترلاسه کولو لپاره دوی هغه ټاکل شوي پیسونه معاف کړل. دا د افغان کډوالو سره لویه همکاري ده ځکه چې د افغان کډوالو اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
لبل خواد کډوالو د حقونو کارپوهان وایي په خواد دغه فیسونو معاف کولو لپاره د ځانګړي غوښتنلیک اړتیا وه، خو اوس د افغانانو لپاره د هیڅ غوښتنلیک اړتیا نشته.
اجازه، جواز، هغه هر اپلیکیشن ته له 1500 ډالر نه بیشتر هر څوک باید فیس ورکړي. او اگر چې دغه لپاره یو ویورم په خوانی کې موجود وو او هر څوک سي دغه فیس نسې یعنی سي امکانات نه درلود اقتصادي مخکې کولای سو سي دغه ویور ته اپلای وکي. ځکه سي ډېر معقلین لرم سي دغه رقم رسیدلې دي او دوی سي پیسې نه لري سي دغه فیس تاویل کی هغه کې کېدلې سي سي دوی وخی سي دوی دغه توان نه لري به دوی د دوی فی یعنی هفکیږي. خاص دغه اناونسمنت دغه رابطه لخبار ده او سي دوی حاجت نه ده سي دوی تقاضا وکي سي دوی دغه فیس حفسی اوس دغه فیس د دوی اوټومات حفکیږي.
د اگست میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ او د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو د افغانستان څخه د خطر سره مخ افغانانو درایستلو بهیر پیل کړ، متحده ایالاتو ته د متحدینو د خراغلاستو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10,000 افغانان متحده ایالاتو ته راغلي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د استرالیا په خوانی صدر اعظم پال کینټن د بیجینګ په مقابل کې د موجوده محافظه کار حکومت پالیسی ناسمه او جاهلانه وبلله. د پال کینټن په باور د استرالیا حکومتي مشران په سیمه کې د چین زیاتېدونکو طاقت په پام کې نه نیسي. له سیدنی څخه به د خبریال فیل میرسر درالیژلي رپورټ خلاصاز موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
پال 1500 المریز کال نه د 1550 المریز کال پورې د استرالیا صدر اعظم د خپل حکومت په ټوله دوره کې د هند پاسیفیک په سیمه کې د گاونډو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو د ټینګولو په ضرورت باندې تاکید کاوه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کامبرا کې د نېشنل پریس کلب په مطبوعاتي مرکز کې په خپل وینا کې د بیجینګ په مقابل کې د استرالیا د موجوده حکومت پر پالیسۍ باندې انتقاد وکړ. که څه هم چې چین په سیمه کې د استرالیا تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی، خو په دې وروستیو وختونو کې د بیلابیلو جیو پولیټیکي مسایلو په اړه د اختلافاتو په وجه تجارتي اړیکې سړې شوې دي. د استرالیا او چین ترمنځ وروستۍ لانجه وروسته له هغې رامنځته شوه چې د استرالیا چارواکو د چین د دولتي مخابراتي شرکت اووی فعالیت په استرالیا کې بند کړ او د استرالیا د 5G مخابراتي شرکت نه لرې کړ. د استرالیا چارواکو پر بیجینګ باندې د هغه هواد په کورنی سیاست کې د مداخلو الزامونه هم لګولې دي او ورسره هغه چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وړم کال په نړۍ کې د کورونا د کوینس اوبای ویروس د جړلو د معلومولو په غرض د آزادو تحقیقاتو وختنه وکړه بیجینګ لا په غوسه کړ. چین په جواب کې د استرالیا په صادراتو باندې قیودات ولګول او له هغه هواد نه د ډبرو سکرو وربشو او شرابو په وارداتو باندې غیر رسمي بندیز ولګو. د استرالیا دا سابق قدر سیاست مدار او پوهانه صدر اعظم دا استدلال وړاندې کوي چې د ذاتل بیني اختلافات سره سره استرالیا کولای شي چې د نوموړي په وینا له بیجینګ سره دوستانه اړیکې وساتي. پال کېټنګ په دې باندې هم تاکید وکړ چې استرالیا باید په هیڅ صورت کې خپل ځان د واشنگټن او بیجینګ په نظامی شخړه کې ورګډ نه کړي. تایوان د نوموړي په وینا د استرالیا د ملي ګټو لپاره چندان زیات اهمیت نه لري. همداراز پال کېټنګ د موجوده حکومت لخوا د متحده ایالاتو او برېټانیا سره د اوکاس په نوم د نوي ستراتیژیکي تړون لمخه د اتو پر مختللو تحت البحریګانو یا اوپتلونو د جوړولو په پریکړه باندې انتقاد وکړ.
Light submarines against China when we get the submarines in 20 years time.
د چین په مقابل کې اته سبمرینونه یا تحت البحری اوپتلونه کله چې د شلو کلونو په موده کې مونږ ته حواله کیږي، په دې معنا دی لکه څوک چې د غاښونو سوډی کې راواخلي د یو غره په لورې وار کی. د پال کېټنګ د حکومت په زمانہ کې د هغه یو لوړ پوړی مشاور الن گاین جیل چې د استرالیا د استخباراتو د ملي ارزیابیو د دفتر مشري په غاړه لرله، د استرالیا برډکاسټینګ کارپوریشن سره د وی ځانګړې مرکې په لړ کې ویل چې د سابقه دا سیاست مدار له بیجینګ سره د استرالیا ټولې لانجې په څوټکو کې خلاصه کړې.
He's right that the relationship between Australia and China at the moment
هغه رښتیا وای تر کومه حد چې دا مهال د استرالیا او د چین ترمنځ اړیکې ټکنه شوې دي، بل بیجینګ سره د استرالیا د ډیپلوماټیکي اړیکو لټینګې دوه وروسته نوې ټکنه شوې. صدر اعظم سکاټ موریسن لا تر دې دمه د پال کېټنګ د نیوکو او انتقادونو په جواب کې سندې ویلي، خو د استرالیا په پارلمان کې د واکمن ګوندې وګړي جیمز پیټرسن ویل چې د استرالیا د پخوانی سیاسي مشر ارزیابي لمود نه لیدلې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بایدن هارس ادارې ژمنه کړې ده چې د لویدیځې نیمې کوریا سره د امریکا ژمنه داسې قوي کړي چې په خوا هیڅ نه و او داسې بهرنۍ پالیسي غوره کوي چې ریښې په ګډو ارزښتونو کې ځغلولې دي. دا د یوې سیمې په باره کې د جمهور رئیس جو بایدن د نظر یوه برخه ده چې دا سالمه خوندي منځنۍ طبقه او ډیموکراتیکه ده. د بین الملین کشاف لپاره د امریکا د اداري چارو سمبالون کې سمانتا پاور ویلې موږ چمتو یو چې د امریکا په لویدیځه نیمه کره کې د هیوادونو سره مرسته وکړو چې دیموکراسي قوي کړي، د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د اساسي ضروري خي حکومتوالي بنسټ کېږي چې خصوصي پانګونه راجلب کړي، خدمتونه ورسوي او داسې فرصتونه پیدا کړي چې ځوانان غواړي او مستحق دي. جمهور رئیس بایدن ژمنه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې په راتلونکو څلورو کالونو کې څلور میلیارد ډالر پانګاچونه کوي چې اقتصادي سوکالي پراخه کړي، ښه حکومتوالي تقویه کړي او په هندوراس، ال سالوادور او ګواتیمالا کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. جمهور رئیس بایدن د امریکا لومړی جمهور رئیس داسې یاداشت خبر کړی دی چې د ملي امنیت د لومړیتوب د یو مرکز په حیث د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي. یو ایس ای آی ڈی د لومړي ځل لپاره د اداري فساد ضد یوه خاصه کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو تحقیق کوونکو او اصلاح کوونکو ملاتړ کوي چې په دې باندې کار کوي چې فاسد اکټران څرګند کړي او هغه سیستمونه له منځه یوسي چې د دوی سره مرسته کوي. کله چې مشران د دې اراده څرګند کړي چې د چک او بیلانس درناوی کوي او داسې ژمنه څرګند کړي چې غواړي د عافیت سره مبارزه وکړي لکه څنګه چې دوی په اکوادور او دومینیکا جمهوریت کې کړی ده او دوی به په امریکا کې یو ډیر قوي متحد پیدا کړي، مګر کله چې سیاستوال د اداري فساد ضد مبارزه ته توان ورسوي یا چک او بیلانس کمزور کړي، امریکا به دوی داسې مسؤول وګڼي لکه څنګه چې په دې تازه وخت کې ګڼلی و کله چې امریکا ګواتیمالا د لوی څارنوالي کانسولو په راس په خلاف بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو د لګولو علت دا و چې دی د اداري فساد د تحقیقاتو په مخ کې خنډ اچول. لکه څنګه چې د اداري فساد چارو سمبالونکي پاور ویلې، امریکا ژمنه کړې ده د خصوصي سکتور سره د بدلون په برخه کې داسې انډولي وکړي چې د یادونې شان وکړي، لکه د کولمبیا خصوصي سکتور، واړه کاروبارونه او فارمونه د نړیوال ګټور تدارکاتي سلسلو سره ارتباط پیدا کړي. په کولمبیا کې د مالی سکتور سره د یو ایس ای آی ڈی انډوالي محلي بانکونه په دې قادر کوي چې د 2015 کال نه را په دې خوا په تجارتي برخه کې د څه باندې یو میلیارد ډالرو نه کار اخلي چې په هغه سیمو کې د اقتصادي ودې پالنه وکړي چې د هیواد 50 کلن جنگ باندې تاثیر کړی دی. د اداري چارو سمبالونکي پاور ویلې د دې لپاره چې د دغې لحظې غم خوړل شوی وي، موږ باید د ډېرې برابرې سوکالې د نیمې کورې لپاره په دې پلټنه کې د انډیوالانو په حیث د لاتینې امریکا او کاریبیان د خلکو په باره کې غور وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.